ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء چې څوک لري کول غواړی تاسو د هغوی نه او ځای ورکړئ هغوی له خپل طرف ته چې څوک تاسو غواړی. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک د هغوی نه چې څوک تاسو جدا کول غواړی نو په دې باندې په تاسو نو په دې باندې په تاسو سو ګناه بنوي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا اجازت ورکړی شو ځکه چې د هغو ډېرې بیبیانې وې نو هغو ته اجازت میلاو شوی و هغو له اختیار ورکړی شوی و چې تاسو د یوې کره لاړ شئ او د بلې کره نه ځئ چې د چا وار وي خو هغې له وار ور نه کړئ چې څوک غواړي نو په نکاح کې ښودی شي او چې څوک غواړي نو زه ځان نه لرې کولی شي. د دې هر څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازت و لیکن نور مسلمانانو ته دا اختیار نشته. د هغوی دپاره ضروري او لازمي ده چې کله هغوی د یو نه زیات ودونه کوي نو هغوی به برابري کوي ټولو له به یو شان خرچه ورکوي ټولو له به یو شان وخت ورکوي ټولو له به وارګ دي. د دې پابندۍ ضرورت د هغوی دپاره نه و یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی دا پابندي لرې کړې وه یعنی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فکر او ټینشن نه وي چې نن د دې وار دی نو دلته به ځم سبا د بلې وار دی د هغې کره به ځم چې هغه شکایتونه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ټینشن لرې شو دا پرشر ترینه لرې شو چې په یو بنده باندې دومره غټه ذمه داري وي او د هغه د ټولو حقوق پوره کوي هر یوه راضي کول د یو کس دپاره ډېره ګرانه وي. د الله تعالی د طرف نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هیڅ داسې پابندي نه وه چې څوک غواړي نو ساتلی شي او که په دې کې څوک غواړي نو جدا کولی شي په تاسو باندې هیڅ پابندي نشته. او د جدا کولو څه مطلب و چې څومره ورځې تلل نه غواړئ نو مه ځئ کو د یوې سره وخت تېرول غواړئ او که د نورو نه جدا کېدل غواړئ. او لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها سره ډېر محبت و لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه و کړي چې صرف هغې له ټایم ورکړی و او نورو لی نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې نه کول. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ډېر غټ انصاف و ډېر وروسته بیا چې حضرت سودا رضی الله عنها بوډۍ شوې وه نو هغې خپل وار حضرت عائشه رضی الله عنها له ورکړی و او دا هغې په خپله خوښه باندې کړي و داسې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا سره په خپله داسې نه و کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې هم کولی شو چې یوې له دوه ورځې ورکړې وې چاله یوه یوه ورځ ورکړې وې چاله نه ورځې ورکړې وې بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا به غوښته چې یا الله په کوم سیز باندې چې زما اختیار دی نو په هغې کې ما برابرۍ کړی دی یعنی نان نفقه او د شپې په تېرولو کې مګر په کومه خبره چې زما اختیار نشته نو تو په هغه معامله کې ما ملامته کوي. ګورئ که نه زموږ ټول اولاد وي لیکن یو بچی په کې زړه ته ډېر نږدې وي نو په هغې باندې د انسان اختیار نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرق نه کوو لیکن په زړه باندې د چا اختیار نه وي نو په دې باندې به یې دعا غوښتله چې یا الله په دې باندې ما منیسي. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات وخت نږدې شو نو د هغو دپاره ټولو کورونو ته منتقل کېدل ډېر ګران شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې اجازت واخیستو چې کچرې تاسو ته اجازت وي نو زه د بیمارۍ دا ورځې د حضرت عائشه رضی الله عنها سره تېرول غواړم. نو ټولو ورله اجازت ورکړی و حالانکه په هغو باندې څه پابندي نه وه. الله تعالی هغو له رخصت ورکړی و سبحان الله. دغه شان وي انصاف. نن که د چا صرف دوه ښځې وي نو هغه کله انصاف کولی شي نو الله تعالی وله اجازت ورکړو چې څوک غواړي نو ځان ته نږدې کولی شي او چې څوک غواړي نو لرې کولی شي. او یاد وساتئ دا خبره چې دا حکم هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص و. عام خلک دا سوچ نشي کولی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازت و نو موږ ته هم اجازت شته نو داسې څوک نشي کولی. ذلك ادنى دا زیاده نزدیده ان تقر اعینهن چې یخې شي د هغوی سترګې د چا د ازواج متحرات یعنی چې کله ستاسو نه د برابرۍ د فرض کېدل لري شي، نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هر طرف نه اختیار دی چې اوس تاسو چاله ځی یا نه ځی. نو اوس به هغوی ته هم د دې خبرې پته وي چې دا زمون حق نه دی، او چې بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی طرف ته لاړ شي، نو هغوی به ډېرې خوشحاله شي چې کله د یوې خبرې توقع نه وي د بنده چې دا زما حق نه دی او هغوله ورکړی شي، نو د هغې سره بنده ډېر خوشحاله شي چې دا خو د دو مهرباني ده، زما خو حق نه دی. نو د ازواج مطهرات سره برابری کول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې واجب نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اختیار و چې چاله څومره هم وخت ورکول غواړي، چې چاله څومره هم حصه ورکول غواړي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تلو او هغوی له به یې ټایم ورکوو، نو هغوی به ډېرې زیاتې خوشحاله وي، یعنی د هغوی سترګې به یخېدې. ولا یحزن، او نه به هغوی غمجن شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی له په یو بل باندې ترجیح نه ورکوو، هغوی له به یې واری ښودی و. ویرضین بما آتیتهن کلهن، او چې هغوی راضي شي د هغې سره چې تاسو ورکړي دي هغوی له، یعنی چې چا کره به شپه تېروله نو د اجازت میلاوېدو باوجود به یې هغې له وار ورکوو، نو په دې وجه به هغوی راضي کېدی چې ټیک ده څومره هم چې موږ ته میلاو شوه نو هغوی به خوشحاله وي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقوق د ادا کولو ذمهداري هم نه وه، نو هغوی به وي چې ګورئ موږ لږ وخت راکړو، دا څومره لویه خبره ده، نو هغوی به خوشحاله وي په دې باندې. د دې نه موږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه وارونه مقرر کړي وو، او صرف په وار به نه تلو بلکې د مازیګر د مز نه پس به د ټولو کره د لږ لږ ساعت لپاره تلو، چې د چا وار به وو نو د هغې کره به شپه وه. او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وار په تقسیم باندې په موږ کې یوې له په بلې باندې ترجیح نه ورکوو، اگر چې ډېر کم به وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ټولو بیبیانو کره چکر نه لګوو، مگر چې د چا به وار وو نو د هغې کره به شپه تېروله. او د ازواج مطهرات ذهن د شروع نه داسې جوړ شوی وو چې تاسو ډېره زیاته مطالبه مه کوئ، خو چې هغه در لسو درکړي نو په هغې باندې خوشحاله شئ، ځکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خپل مشن ښه پوره بوج وو. او کچری د هغو په کور کې سکون نه وې او په کور کې پریشانۍ وې او شکایتونه وې چې زما وار دې ولې بلې له ورکړو، پرون زما سره دې ولې وخت تیر نه کړو، نو هغوی به بیا د کور مسلې حل کولې او که د بهر. نو دلته د دوو سیزونو پته ولګېده موږ ته. نمبر 1، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخت د مقررولو نه آزاد وو، او د هغو دپاره ضروري نه وه چې هر یوې له دې وار کېښودی شي، نو ځکه خو به هغوی مطالبه هم نه شوه کولی. دویمه دعوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه هم وخت کېدي نو په هغې باندې دې دوی راضي وي. چیزه کم از کم خوراغی که نه؟ والله یعلم ما فی قلوبکم، الله تعالی پوه دی چې څه ستاسو په زړونو کې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړو کې چې څه وو نو په هغې هم الله تعالی ښه پوه وو، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې محبت ته یې دپاره ډېر دی، لیکن هغه بیا هم انصاف کوي. او بله دا چې د امهات المؤمنین په زړونو کې څه دي نو د هغې هم الله تعالی ته پته وه. الله تعالی ته ټوله پته ده، د هغو په نوټس کې دي هر څه. وکان الله علیما حلیما، او الله تعالی علم والے هم دی او حلم والے هم دی. کوس وسوسه راځي د چا په زړو کې نو په هغې هم پوهه دی، کوس وسوسه د شیطان د طرف نه راځي نو په هغې هم ښه پوهه دی، لیکن هغه بنده فورا نه نیسي د علم باوجود. د حلم نه کار اخیستل دا ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی صفت دی، ځکه چې کله یو انسان ته د یو څیز علم وشي چې فلانی کار غلط کوي، زما بچی سو کار غلط کوي، نو بیا د هغو دپاره ډېره ګرانه شي چې خپل ځان کنټرول کړي او په هغې باندې صبر کول. او الله تعالی داسې ذات دی چې د هغو په علم کې د انسانانو هر خبره ده، هر معامله ده، لیکن د هغې باوجود هغه بنده فورا نه نیسي او زر سزا نه ورکوي، تر دې چې فرشتو له هم د انتظار کولو حکم ورکړی دی چې څنګه هم بنده سو ګناه وکړي نو هغه وخت یې ملي کوي، نو هغه وخت یې ملي کوي، ځکه چې کېدی شي چې هغه توبه وکړي او چې سنیکی ورللی کوي نو ستارت دلسونه واخلی چې یوه نیکی ورله یعنی په یوې نیکۍ ورله یو اجر مه ورکوئ بلکې لس چنده وله ورکوئ. دا دی د هغو حلم چې هغه بندله مهلت ورکوي وخت ورکوي هغه فوراً بدله نه اخلي. لا یحل لک النساء من بعد ندی حلالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره خزی د دینه پس د دینه پس یو حکم دا هم راغی د بی بیانو لچ الله تعالی اختیار ورکړی و کوم آیت تخیر چې راغلی و چې کچری تاسو دنیا خوښوی او د دې سامان او که ستاسو الله او د هغو رسول په کار دی او د هغو کور نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیانو الله او د هغو رسول او د آخرت کور خوښ کړو او د هغې نه پس بیا الله تعالی هغوی له انعام ورکړو په دې خبره باندې چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې اوس ستاسو د پاره بله څوک ښځه حلاله نه ده د دې نه پس ځکه چې دوی ستاسو انتخاب کړی دی او دومره غټه قرباني ورکړې ده تاسو یې خوښ کړي یې غوره کړي یې په ټولو څیزونو باندې په مال او متا باندې نور خلک هم هلته ښه اوسېدل ښه د مالدارۍ ژوند یې تېروو او دوی خوښه کړه ستا سره فقر او فاقه صرف په دې وجه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفاقت هغوی ته میلاو شي چې د هغو صحبت هغوی ته میلاو شي چونکه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی ورکړه نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پابند کړو چې اوس د دینه پس د بلې ښځې سره نکاح نشي کولی. ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه تاسو بدلولی شئ د دوی په ځای نورې بیبیانې اوس د دوی په ځای بله بیبي نشئ راوستې چې زه ما ته د نهو اجازت دی نو دوی له به طلاق ورکړم او نورې به راولم بس اوس دغه به ستاسو بیبیانې وي. ولو اعجبك حسنهن او اگر چه کستاسو خوښ شي د بل چا حسن کستاسو ډیره هم بله ښځه خوښه شي کو بله ښځه ډیره هم ښایسته وي بیا هم تاسو د هغې سره نکاح نه شئ کولی. په دې کې هم د دې امهات المؤمنین دپاره یو آنر و الا ما ملکت یمینک کو وینځې هر څومره ایښودل غواړئ نو ایښودی شئ. په هغه ورځو کې به د وینځو اجازت و چې تاسو څومره هم غواړئ نو ایښودی شئ. دا حکم د څه مودې دپاره و د هغې نه پس بیا الله تعالی اجازت ورکړی و ځکه چې په یو بل روایت کې راځي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې وروسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې اجازت میلاو شوی و چې تاسو د چا سره هم نکاح کول غواړئ نو کولی شئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره نورې ښځې حلالې شوې وې لیکن د دې باوجود بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل نکاح نه و کړی. وکان الله علی کل شیء رقیبا او دې الله تعالی په هر څیز باندې نگران یعنی په هر څیز باندې د الله تعالی نظر دی هر شی ګوري. او مخکې د کور په باره کې سو پرایویټ خبرې دي مونږ ته ادب خیلی شوی دی چې کله مونږ څوک خپل کور ته وبلی په مونږ کې بیا سو تمیز پکار دی سو مینرز پکار دی. او مخکې چې کوم آیتونه را روان دي د دې نه به تاسو ته پته ولګي چې الله تعالی څنګه د وړو وړو خبرو جایزه اخیستې ده او مونږ یې خبر کړي یو لکه مور او پلار چې وړې وړې خبرې خپلو بچو ته ښایي چې ای بچیا داسې د تمیز سره کښېنه داسې خبرې مه کوه نو دغه شان الله تعالی په هر هغه کار مونږ خبر کړي یو چې د هغې نه بل ته تکلیف رسېدی شي چې کله تاسو د یو بل سره میلاویږئ د چا کره په میلمستیا باندې ځئ نو څنګه خوی به کوئ. دلته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خبره کیږي لیکن د دې په ذریعه باقي ټولو خلکو له هم ادب ورکړی کیږي چې کله تاسو د یو مسلمان کره ځئ نو څنګه به ځئ. اوله درته د دې آیت بیکګراوند بیانوم. په بخاري شریف کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سره الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح وکړو د حضرت زید رضی الله عنه نه پس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولیمې دعوت ورکړې وو او د دې نه مونږ ته پته لګي چې ولیمه ورکول د سنتو نه ثابته ده. ها د ولیمې په وختونو کې اختلاف دی ځینې علما وایي چې کله نکاح وشي نو هغه وخت پکار ده چې ولیمه وشي لیکن زیات دا وایي کوم چې د سنتو نصابیته د چکل رخصتی وشي نو هغه وخت ولیمه په کار ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چکل د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح کړی وو، نو هغه وخت هغه خلکو له دعوت ورکړی وو، هغه خوراک سخا کوکرو او په خبرو کې مشغول وو ناست وو، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسېدو تیاری هم وکړو، خو بیا هم خلق نه پاسېدو. بعضی وخت خلق پاسېدل شروع کړي لیکن بیا هم میلمانو ناست وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا هر څه ولیدل چې خلق ناست دي، نو هغه پاسېدو او د هغو سره ځینې خلق پاسېدو او هغوی لاړل، لیکن بیا هم درې کسان داسې وو چې هغوی ناست وو او خبرې کولې او نه تلل. بیا څه وشول؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو کره لاړو، د هغوی د کورونو چکر ولګو او واپس راغی. د حضرت عائشه رضی الله عنها کره لاړو، هلته څه وخت ناست وو او چې واپس راغی نو بیا هم هغه کسان هغه شان ناست وو. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی پوره تکلیف ورکړو، او چې کله دا خلک لاړو نو حضرت انس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو او بیا هغه کور ته لاړو. او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کره تلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په مخ کې پرده وکړه او بیا دا آیت نازل شو. او په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخه او روټۍ ورکړی وه په دې موقع باندې، او حضرت انس رضی الله عنه ته یې وفرمایه چې خلک را وغواړئ. خلک به راتلل، خوراک به یې خوړو او واپس به تلل. چې کله یو بنده هم پاتې نه شو نو بیا حضرت انس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو چې دسترخوان لرې کړئ. ټول خلک لاړو خو درې کسان په خبرو کې لګېدلي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ځای نه ووتو او د حضرت عائشه رضی الله عنها کره لاړو، او هغو فرمایل چې السلام علیکم اهل البیت و رحمت الله و برکاته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هغې جواب ورکړو او ورته یې وویل چې ستاسو نوی بیبي څنګه ده؟ خوشحاله ده. هغو فرمایل چې الله دې در له برکت درکړي، دومره وخت نشته. د ټولو ازواجو متحراتو کره لاړو او هر ځای دغه خبرې وې. او چې واپس راغی نو څو ګوري چې هغه درې صاحبان هغه شان هلته کې ناست دي، لیکن چونکې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ډېره حیا وه، مروت وو پکې، ځکه هغو هېڅ هم ونه فرمایل. او بیا د حضرت عائشه رضی الله عنها حجرې طرف ته لاړو، او بیا چې هغوی له خبر ورکړو چې هغوی تلی دي، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چوکټ باندې قدم ایښی وو چې دا آیت نازل شو: یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، متا تاسو داخلیږئ په کورونو کې د نبی. د دې دا مطلب نه دی چې چرته نشئ تللی، مګر په دې طریقې سره وفرمایلی شول چې الا ان یؤذن لکم الی طعام. دا په یو خاص حالاتو کې نازل شوی دی، ځکه وفرمایلی شول چې تر څو پورې اجازت نه وي درکړی شوی د خوراک دپاره، یعنی چې تر څو پورې تاسو نه انوایټ شوي نو د ځان نه د خوراک دپاره مزی. لکه په هغه ورځو کې خلک به د چا کره لاړل او د خوراک وخت به و نو خوراک به یې وخوړو، او یا به داسې به چې د خوراک وخت به و نو هغوی به کېناستل په دې انتظار کې چې اوس د خوراک وخت دی نو خوراک به وخورو او لاړ به شو. نو هغه وخت ځای چې کله در له اجازت درکړی شي، مونږ په سوره نور کې ویلي وو د آیت استئذان په باره کې چې کله تاسو ته اجازت میلاو شي نو هغه وخت د خلکو کره ځئ، اجازت واخلئ او ځئ، چاله سپرایز مه ورکوئ. دا سوخه خبره نه ده، دا خو ستاسو دپاره ښه کیدی شي، لیکن کیدی شي چې کور واله خلک په هغه وخت باندې په سوکار کې مصروف وي چې هغوی تاسو هغه وخت نشي انټرټین کولی. کیدی شي چې هغوی تاسو ته تیار نه وي او په دې وخت باندې ستاسو راتلل په هغوی باندې ښه ونه لګي، ځکه اوله اجازت واخلئ، که د لرې نه ځئ او که د نږدې نه ځئ خو اجازت به اخلئ. د دعوت او میلمستیا اصول دا دی او په دې آیت کې ورکړی شوی دی، نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره دی. دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور والو دپاره نه دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو دپاره یو نمونه وو. نو یو دا چې بغیر د اجازت نه مزئ، غیر ناظرین اناه، او مه انتظار کوئ د هغې د تیارۍ، یعنی د خوراک د پخېدو انتظار مه کوئ، یعنی د مخکې نه مزئ او کینئ. که په دعوت هم رابللی یئ نو بیا هم د انتظام کولو ضرورت وي، چې اوس به خوراک کې خودي شي زکه چې په کچن کې د لوخو د ټنګاري شروع شي نو خوراک راتلو والے دی نو لګ نور بکینو خوراک به خورو کو دعوت لهم بللې شوی نو داسې مکوي چې د مخکینه لاړ شي او کینی هغوی دعوت ورکړې دی نو په انتظام کولو کې به مصروف وي هغوی خو به سفارغه نه وي ناستاسو ته هغوی به پخلی هم کوي بیا به خپل ځانونه هم تیاروي کو هغوی 15 بجې انویټیشن درکړی وي او تاسو څلور نیمو ته لاړ شئ مونږ سوچ کوو چې د وخته به لاړ شو یعنی مونږ وی چې ستاسو سره به مدد وکړو کچری تاسو مدد کول هم غواړئ نو اجازه واخلئ نو هله لاړ شئ چې ګورئ مونږ غواړو چې ستاسو هیلپ وکړو او د دې لپاره مونږ نیمه ګنټه مخکې راغلی یو کو هغوی درله اجازت درکړي نو بیا ضرور لاړ شئ د شوق سره کو نه درکوي نو بیا تاسو دغه شان مځئ چې د هغوی د سر د پاسه سوارو شئ نو دا آداب مونږ ته زده کول دي او نور څو آداب ښودلی شوي دي
ولكن اذا دعيتم
چې کله را وبللی شئ تاسو فدخلوا نو داخل شئ فاذا طعمتم فانتشروا او چې کله طعام وخورئ تاسو خوراک وخورئ نو بیا منتشر شئ یعنی خواره شئ بیا ځئ خپل کورونو ته ولا مستأنسين لحديث او ما تاسو مشغولیږئ په خبرو کې نو اوس دا سینه دا چې هغوی تاسو را اوبلی او تاسو د مخکې نه لاړ شئ او یا دا چې د خوراک نه پس پر لتو لګوئ او د تلو نوم نه اخلئ اوس کیدی شي چې بل بنده خپل کچن سموي کیدی شي چې آرام کوي چې ستړي شوي دومره انتظام کولو نه پس او خلک په خبرو کې لګېدلی وي چې مونږ خو هسې هم لیټ سملو نو کې بنو هغوی ګپونه شپونه لګول شروع کړي او د خبرو ختمولو نوم نه اخلي نو د ډیر وخته پوری د چا کر کېناستل هغوی ته تکلیف ورکول دي ځکه مونږ منه شوي چې تاسو لاړ شئ او خوراک وکړئ نو د هغې نه پس بیا ځئ ها دا خبره جدا ده چې کله بنده د سو میټینګ لپاره لاړ شي د سو خوراک نه پس میټینګ وي یا سو جرګه وي نو د هغې اجازه شته بیا او یا که هغوی تاسو ته صد کوي چې کینئ او هغه وایي چې زه خو ایله اوس فارغه شم کینئ زه به در سره خبرې وکړم نو بیا د لږ ساعت لپاره کینئ نو انسان له د خپل عقل نه کار اخیستل پکار دي چې چېرته زما د ناستې سره دوی ته تکلیف خو نه میلاویږي صرف پر سوچ مه کوئ چې مونږ له خو دومره ډېره مزه راکوي د یو نه پس بل خوراک راځي او هغه هم ختم شي او خلک نه ځي د ماسپښین نه پس یې میلمستیا شروع شوې ده نو په دې وجه ځینې خلک تنګ شي چې د شپې لیټ انوایټ کړو چې بیا ځي چې شپږ بجې راشي او نهو ته واپس لاړ شي یا د نهو لسو پورې نو خلک د لسو او د یوولسو بجو نه مخکې د تلو نوم نه اخلي نو ځکه نو ذاتو بجې به یې راوغواړو نو یوولسو بجو ته به لاړ شي نو په دې وجه ځینې خلک تنګ شي چې د شپې به یې لیټ انوایټ کړو خلک چې بیا ځي چې شپږ یا اووه بجې راشي او د لسو یوولسو بجو پورې ناست وي او د تلو نوم نه اخلي نو ځکه اتو بجې به یې راوغواړو او یوولسو بجو ته به لاړ شي نو داسې نه ده پکار چې د ماسپښین یوه بجې رابلل یې او د شپې د 15 او 6 بجو پورې تاسو ناست یئ نو میلمنو له پکار دي چې هغوی داسې کار نه کوي چې هغوی د کوربه دپاره تکلیف سبب جوړ شي ځکه چې د دې سره به د هغو په زړو کې تنګي پیدا شي د میلمنو د طرف نه په هغو به ښه نه لګي او دا وړې وړې خبرې دي لیکن چې کله خلک دا اګنور کوي نو د هغوی په خپلو کې تعلقات بیا خرابیږي ځکه الله تعالی دا هر څو اډرس کړي دي کچری ستاسو په وجه میزبان ته تکلیف رسیږي کو هغه د ملازې په وجه سوایي هم نه نو بیا به وروسته هغه سل ځله توبه کوي هغه به ستاسو نه ځان ډډې ته کوي بیا دوباره به مونه راغواړي او د هغو په زړه کې به تنګي پیدا شي بیا ستاسو نه الله سبحانه وتعالی دا نه خوښوي چې د خلکو په زړونو کې د یو بل لپاره تنګي وي
نو ځکه چې کله څوک تاسو را وبلي نو د هغوی سره رعایت کوئ
هغوی مه تنګوئ داسې کارونه مه کوئ چې هغوی ته تکلیف میلاو شي نو په دې وجه دا خبره دلته مینشن شوې ده چې کله تاسو ډوډۍ وخورئ نو بیا ځئ داسې مه کوئ چې اوس دې کور ته مونږ را ننوت یو او د دې نه مونږ دوی نه شي ایستی اوس خو مونږ راغلی یو نو پوره پوره فایده به اخلو د دوی نه نو داسې نه ده پکار په خوله خو مونږ ټول وایو چې مونږ ډېر سوفیسټیکیټډ وخت کې یو چې مونږ ډېر په سوفیسټیکیټډ وخت کې یو تهذیب یا هسته وخت دی دا په مونږ کې ډېر ښه عادات او آداب دي لیکن که تاسو وګورئ نو د دې بنیادي اخلاقو هم څو خیال نه ساتي مونږ وایو چې زمونږ ستاسو نه صرف 15 منټه پکار دي او که هغه په فون خبرې وي که هغه د چا کره تلل راتلل دي نو بیا زمونږ 15 منټه د 50 منټو برابر وي مونږ وایو چې بس 15 منټه خبرې کوم
یا دا چې مال 2 منټه راکړه نو هغه 2 منټه بیا 6 منټه وي نو ګوره تاسو بل تکلیف ورکړو نو دلته مونږ ته د کورنی آداب خیلی شوی دی چې د بل کور ته ځای نو اجازت واخلی او که د 15 منټو اجازت مغختلی وي نو 15 منټه واخلی داسې به نه کوئ چې کور ته ننوځی او اوس ته راوتلو نوم ناخلی او بله دا چې هلته د خوراک د پخېدو انتظار مه کوئ چې خوراک تیارېږي نو وبخورو بعضې وخت داسې وي چې ښځې وي تاسو د هغوی کره لاړ شئ تاسو د اجازت سره تلیی اوس وخت پوره شو د هغوی خاوندان راغلل هغه خاوند له خوراک ورکوي ځکه خوراک نه خورئ او ستاسو څه مسله نه وي سو په لالچ باندې نه یې ناست او تاسو وګورئ چې کور واله مصروفه ده نو ولې دا تکلیف ورکول نه دي چې هغه پریشانه وي چې زه به اوس دې له هم وخت ورکومه خاوند له به هم خوراک ورکومه او مونږ ښه د مزې سره ناست یو او د تلو نوم ناخلو هغوی وایي چې راشئ تاسو هم وخورئ چې نه 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 مونږ خو نه خورو مونږ خو خوړلي ده او راغلي یو لیکن بیا هم مونږ ناست یو نو تاسو لاړ شئ نو دا احکامات د دې دپاره دي چې د یو بنده د خوی نه بل بنده تنګ نه شي دا پیغام دی په دې کې د دې آیت جس څه دی د دې خلاصه څه ده چې د نورو خلکو د فیلینګس د هغوی د احساساتو خیال ساتئ چا له د خپل طرف نه تکلیف مه ورکوئ چې چا ته ستاسو په وجه تکلیف ونه رسي د چا کره د خوراک دپاره د تلو مطلب دا نه دی چې بنده پرلتو لګوي او تاسو د تلو نوم ناخلئ که څوک مو کور ته وبلي هم نو بالکل د خوراک په وخت هم مځئ او بله دا چې کله تاسو ته پته ولګېده چې هغوی خوراک خوري نو تاسو مزی هغه وخت که هغوی د غلطۍ سره دروازه هم کولاو کړي نو د هغه ځای نه واپس شئ داسې مه کوئ چې زه خوراک خو نه کوم زه خو به کینم زه به ستاسو انتظار وکړم خیر دی نو سوچ کوئ چې دا کورنۍ د چا نه دلته د چا خبره کیږي
بیوت النبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خبره کیږي د کورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو چې څومره هم کورونه وو د هغې خبره کیږي چې هلته هر بنده تلل غوښتل هر بنده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت غوښتو هر بنده برکت غوښتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې کیناستل غوښتل بیا هم هغوی منع شول چې تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف مه ورکوئ چې خلک به راځي او د هغو کره به کینی کله یو راځي او کله بل راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره مصروف ژوند و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت ډیر اهم و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند د ضایع کولو دپاره نه و که هغه په دې خبرو کې مشغول شوی وی نو دا ټول کارونه به څنګه کول هغو نو ځکه دلته آداب وښودلی شول چې د خپل طرف نه بله تکلیف مه ورکوئ بغیر د اجازت نه د چا کور ته مه ځئ او مه د چا کره د خوراک د وخت انتظار کوئ او مه د خوراک په وخت کې د چا کره ځئ ځکه چې ستاسو زړونه د یو بل سره میلاو وي او بیا چې کله تاسو د خوراک دپاره راوبللی شئ او چې کله تاسو ته خوراک کیښودی شي او تاسو خوراک وخورئ نو د هغې نه پس میزبان له د خپل طرف نه تکلیف مه ورکوئ اوږده ناسته مه کوئ او مه د وخت ته ځئ چې خلکو له تکلیف ورکوئ بله خبره دا ده چې کله تاسو د چا کره لاړ شئ نو دا هم ډیره غلطه وي چې ستاسو بچي د هغوی سامانونه ماتوي او په کارپیټ ورله سیزونه تویوي او د هغوی کره یو شور او هنګامه جوړه کړې وي او ټولو له تکلیف ورکوي او تاسو په قلاره ناست یئ چې خلک به ستاسو د بچو بیبي سیټنګ هم کوي چې هغوی د ما له خوراکونه هم پخوي او چې زه د بچو نه هم فارغه کینم زه خو د ریلاکس کېدو دپاره راغلی یم بچي کولاو پریښي وي او چې هغوی څو کوي نو کوي او چې کله خپلو کورونو ته لاړ شي نو د خلکو یې پوره نقصانونه کړي وي او د هغوی باتروومز یې ښه پوره څخه کړي وي سوچ کوئ چې په کومه طریقه باندې میلمانو د میزبان دپاره د تکلیف سبب جوړیږي چا چې تاسو د محبت سره راغوښتی یئ نو بیا داسې کول صحیح دي چې میلمه هغوی له داسې نقصانات ورکړي چې هغوی آینده توبه وکړي چې مونږ به آینده دوی چرته هم راونه غواړو یا هلته داسې مزاق کول چې د هغې سره بل خفه شي چې د هغې سره بل تکلیف محسوس کړي نو د دې سیزونو سره هم خلکو ته تکلیف رسیږي او لکه ما چې درته وویل چې د دې آیت په نچوړ باندې خپل ځانونه پوهه کړئ نو اصل خبره دا ده چې زمانه چاته تکلیف نه رسی چې کله خلک په یو بنده ورپسې شي او په هغه پورې مزاق شروع کړي او یا ورته پیغورونه ورکول شروع کړي او یا بیا د هغو د کور بد بل ځای کې وایي د چا کره چې دعوت له تلی وي چې د هغوی فلانې شی داسې خراب و او فلانې شی داسې ګنده و نو ولې دا هغوی ته تکلیف رسول نه دي. دا ټولې د تکلیف ورکولو خبرې دي او موږ ته دا آداب زده کول دي د معاشرتي ژوند. الله اکبر. ان ذلکم کان یؤذی النبی. بېشکه دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اذیت ورکوي تکلیف ورکوي. د هغه واقعې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیف میلاو شوی و. ګورئ بعضی وخت خلکو د آرام وخت وي، د چا د عبادت وخت وي، او چې میلمه لاړ شي او هلته کښېني کو هغه اوسېدو والله میلمه هم وي. او ښه د اوسېدو والله میلمنو متعلق هم واورئ چې څوک راشي او څه وخت تېروي ستاسو کره، نو یاد وساتئ، ځکه چې الحمدلله موږ خو د قرآن سټوډنټس یو. که نور څوک نه پوهېږي نو هغه جدا خبره ده، نو موږ له پکار دي چې پته وي راته چې د درې ورځو نه پس میلمستیا ختمه شي. بیا تاسو داسې شی لکه د کور بنده بیا داسې نه ده چې زه به سملم او ماته به تیاره میلاویږي چې ماته چای په بستره باندې میلاویږي او زه به میلمنه کینم په صوفه باندې او د کور خلک به کارونه کوي، ځکه چې زه خو میلمنه یم، زه خو به چوټي تېروم، لس پنځلس ورځې مې دي. نو ولې لس پنځلس ورځې به تاسو میلمانه یې؟ داسې نه شي کېدی. او کور والله به څه کوي؟ کار به هم کوي، خوراک به هم پخوي، او تاسو له به وخت هم درکوي، او په تاسو به سیلونه هم کوي، او شاپینګ له به مو هم بوزي. نو دا فیر نه ده. په اسلام کې صرف درې ورځې میلمستیا ده، د هغې نه پس میلمستیا نشته، بلکې صدقه ده. د هغوی چې څه کوي نو دا یو نیکي ده. د دې حده پورې موږ ته خپل دین آداب ښودلی دي. او موږ څه کوو؟ اوله خو موږ د دومره ورځو دپاره لاړ شو چې د هغوی دپاره زحمت جوړ شو، یعنی پنځلسو یا شلو ورځو له لاړ شو له چا کره او وایي چې سیل کولو له راغلي یو. د پلار کره تلل جدا خبره ده، او هلته به هم داسې نه وي چې د درې ورځو نه پس به زما ورندریانې کارونه کوي، هغوی به زما خدمت کوي او ما ته به خوراک دي، نو هله به زه خورم. او که زموږ څوک خیال ونه ساتي نو بیا موږ خپل خوله ورانه کړي وي او لاړ شو. نو درې ورځې پس بیا داسې میلمستیا نشته چې خلک به تاسو د پخله کې هم درکوي. او بیا موږ وایو چې دې بنده موږ فل انټرټین کولی چې نورې هیڅ هم نه کولی، نو دا هم صحیح نه ده. د درې ورځو پورې پوره ده، د هغې نه پس داسې نه ده چې هغوی به خپل ټول کارونه پرېږدي او ستاسو سره به لګېدلي وي. که تاسو د چا کره پنځلس ورځو له لاړ شئ نو دا هغوی بیا ټول اکټیویټیز ختم شي، نو دا هم بل تکلیف ورکول دي. د هغو به سل کاره وي. او اوس چونکې ستاسو ویکیشن دی نو هغه به هر څه پرېږدي او ستاسو په خدمت کې به لګېدلی وي، نو داسې نه ده پکار. د دې نه پس بیا څو شي میلمانو ګیلې او شکوې شروع کړي چې هغوی موږ ته سم نه و کتلي، او میزبان غریبانان په سلی پورې آویزان وي چې دوی رانه خوشحاله لاړ شي. نو دا څومره غلطه خبره ده. نو دا اصول یاد ساتئ چې زموږ له طرف نه چاته تکلیف ونه رسي، نو بیا به موږ په دې خبرو په اسانه باندې پوه شو. اوس دلته وګورئ، الله تعالی وفرمایل چې دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکوي. نو دا هغې نه پسې وفرمایل چې فیستحیی منکم، چې هغه حیا کوي ستاسونه او مخکې څو خبره نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې حیا کوله چې د حیا په وجه هغو داسې نه وي هغوی ته چې ځای ځای خپل کور ته ځای خپل کارونه کوي. دا څو فارغ ناسی ای که موږ خلک وینو داسې خبره به مو ضرور کړې وه. او موږ وایو چې ما خو ورته صفا صفا ووی، مخامخ مې ورته ووی، زه د چا نه نه ویرېږم. نو تاسو یوه خبره نوټ کړئ چې سبحان الله سبحان الله، چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې ونه فرمایل چې تاسو ته د حیا کولو څه ضرورت دی، چې تاسو له پکار دي چې هغوی ته ووایئ چې د دې ځای نه ځئ، ځکه چې حیا کول چرته هم قابل مذمت نه ده. حیا یو ښه شی دی، یاد وساتئ دا خبره. او دا هم یو حیا وي چې خلک چاته مخامخ زیاته خبره ونه کړي، یعنی ملازه ډېر ښه شی دی. او حیا صرف دا نه ده چې ما سکارف واچو او عبایا مې واچوله نو زه حیاناکه شم. په خبرو کې هم حیا وي، په اخلاقو کې هم حیا وي، چې په انسان کې مروت وي. ملازوی او مون خلق مخامخ رایسار کړو او وایو چې زه خو حق خبرې کوم سپینې خبرې دي زما. نو حق خبره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کولی شوه چې تاسو فارغ یې اوس نو ځئ. نو دا صحیح خبره نه وي. د دې مطلب وي چې په داسې خلکو کې د حیا کمی وي، څوک چې سپینې سپینې وایي. او ځینې خلق خلکو ته مشورې هم ورکوي چې تا له پکار وه چې داسې دي ورته ویلې وې، هغسې دي ویلې وې، لیکن دا سوی بیا د حیا کمی وي. حیا ډېر ښه خصلت دی چې په چا کې وي، او هغه بې ملازې خبرې نه کوي. مونږ خلق مشورې ورکوو چې دا دې د ځان نه څو مضوبه جوړه کړې ده چې جواب نه ورکوې. ځان ښه طاقت ورکړه، جوابونه ورکوه، خلق درنه فایده اخلي. نو دا خو ډېر ښه خوی دی چې هغه بدخویه نه ده، جبوره نه ده. او ځینې خلک داسې ملازدار وي چې ډېر په تکلیف کې وي، خو د هغې باوجود د هغوی صبر وي، جواب نه ورکوي، خبره نه کوي د حیا په وجه. لکه دلته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، هغو ته تکلیف رسېدو، کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي، پاسېدو او بیا هم هغوی نه پاسېدل. چېرته مونږ خو داسې نه یو چې میزبان اسویلی کوي، خوب ورله ورغلی وي، داسې خوب ورله ورغلی وي چې هغوی زمونږ په خبره نه پوهېږي، او مونږ وایو چې نه، مونږ خو به اوس پاسونه د دې ځای نه. الله اکبر. نو دا خبره نوٹ کړئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیا کوي ستاسو نه، او دا حیا په مونږ کې هم پکار ده چې وي. داسې د بې باکۍ سره خبره مه کوئ چې د بل مخ درته سوښکاري نه، او دا خپله بهادري مه ګڼئ چې زه داسې نره بهادره یم او هر څنګه خبره کولی شم، د چا پروا نه کوم. او الله تعالی وفرمایل چې والله لا یستحیی من الحق، او الله تعالی د حق خبرې کولونه نه شرمیږي، ځکه چې الله تعالی خو خلکو له تعلیم ورکوي، آداب ورته ښیي چې دا دین اخري دین دی، د دې نه وروستو بل دین نشته، بل کلام به نه راځي. او الله تعالی د خلکو تربیت کوي، هغه غواړي چې خلکو ته د یو بل نه تکلیف ونه رسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د شرم په وجه سوای نه هر څه برداشت کوي، ځکه چې دا د شریعت معامله نه ده. اوس که یو بنده نه پوهېږي او بل هوښیار کس ورسره په خوا کې ناست وي، نو هغو له پوهه کول پکار وي چې ګورئ چا له تکلیف نه دي ورکول پکار. د هغې خاوند راغلی دی او مونږ له پکار ده چې کور ته ځو، نو اوږده ناسته نه ده پکار، ځکه چې د دې سره تعلقات خرابیږي. نو بل بنده دا مشوره ورکولی شي. وإذا سألتموهن، او اوس صحابه کرام رضی الله عنهم ته فرمایلی کیږي چې کله تاسو سوال کوئ د هغوی نه، د چانه، د امهات المؤمنین نه، متاعا لسوسیز، یعنی کو سو غواړئ د هغوی د کور نه، یا کو د سو مسلې تپوس ترینه کوئ، داسې سو کار لتلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وي موجود په کور کې، نو سو کړئ. فاسألوهن من وراء حجاب، نو ده هغوی نه سوال کوي، یا چې څه شی غواړئ نو د پردې شاته. او ګورئ دا خبره بیا راغله، که چېرې د آواز پرده وې نو امهات المؤمنین له به حکم ورکړی شوی و چې تاسو د هغوی سره خبرې نه شئ کولی، چې بیا به هغوی ستاسو آواز واوري، نو بیا به د آواز پرده وه. نو وفرمایلی شول چې د پردې شاته خبرې کوئ، یعنی د دروازې شاته یا د سپنایې شاته، لکه ډیوډۍ وغیره چې وي، یا د دیوال شاته خبره کیدی شي. دغه شان په پرده کې هم لکه د غیر محرمه نه چې څنګه پرده وي، نو د ضرورت په وخت کې خبره کیدی شي. اوس دلته کې دا هم مطلب نه دی چې ښځه ووایي چې چونکې دلته داسې ویلې شوي دي، نو زه به سټیج ته وخیجم او تقریر به شروع کړم، ټول سړی ناستی، زه به هغوی ته خطاب کوم، زه دوی له درس ورکوم. دا یې هم نه دی مطلب. هغه به وراء حجاب وي، ټیک ده؟ چې کله تاسو سوال کوئ د هغوی نه، نو د پردې شاته به کوئ، په وخت د ضرورت به داسې کوئ، یعنی مخامخ به نه وي، یعنی داسې به نه وي چې د هغو په مخې نظر پرېوزي، بلکې د پردې شاته به وي. دلته مونږ ته آداب ښودلې کیږي چې کله تاسو د غیر محرمه سره خبره کوئ، نو صرف داسې نه ده چې ویښتو به کور کوئ، بلکې د ښځې کردار، د هغې اخلاق، دا هر څه به د حجاب مطابق وي. په څنګه طریقه او لهجه کې به هغه خبره کوي، نو دا هر څه مونږ ته وښودلی شول. اوس دلته کومه پرده مراد ده؟ د پردې شاته. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی د کور پرده، چې کله څوک کور ته راشي نو د هغو سره به څنګه خبره کوئ، ذکر دے آیت نم آیت حجاب دے پا دے موقع باندی لحجاب احکامات راغلی وو لکه ما چې در طویلی وو چې د حضرت زینب رضی الله عنها کور ته خلق راغلی وو او چې کله هغی لاړل نو دا هغې نه پس دا آیتونه نازل شول او دا آیتونه د سورة النور نه مخکې نازل شوی دي او د دې نه پس بیا سورة النور نازل شوی دی نو اوس دا حکم راغی د پاکیزه ښځو دپاره ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا خبره زیاته پاکیزه ده ستاسو د زړونو لپاره هم او د هغوی د زړونو لپاره هم ده یعنی ستاسو د چا د ازواج متحرات او هغوی څوک صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله مخامخ خبرې کوي او په مخ باندې نظر پرېوزي نو کیدی شي چې د چا په زړو کې څو خیال راشي ځکه چې شیطان خو د هر بنده سره دی نو دا ستاسو او د هغوی د زړونو د پاکۍ لپاره ده د مخکې نه دا احکامات ورکړی شول د داسې خبرې نوبت را نشي د داسې خبرې کولو ضرورت پیښ نشي ځکه چې الله تعالی او فرمایل چې الله سبحانه وتعالی ستاسو زړونه پاکول غواړي حالانکه دا د امهات المؤمنین خبره ده د هغوی زړونه خو د مخکې نه پاک دي د هغوی نه پاک زړونه د چا کیدی شي نو بیا د عام ښځو دپاره څه پکار دي مونږ وایو چې نه زموږ زړونه خو پاک دي او مونږ ته د پردیسو ضرورت نشته دی نو ولی زمونږ زړونه د امهات المؤمنین نه هم پاک شول هغوی له خدا احکامات ورکړی شوي دي او د هغوی د زړونو دپاره هم د هغوی زړونه د چا زړونه دي د صحابه کرام رضی الله عنهم او د نن ورځو سړي نو آیا د هغوی زړونه د صحابه کرام رضی الله عنهم نه هم پاک دي مونږ د چا چا ګرانټي ورکولی شو نو ولی د ټولو خلکو زړونه پاک دي خلک وایي که نه چې پرده خو د زړو پکار ده نو بیا خو پکار ده چې امهات المؤمنین هم د ټولو په مخ کې راتلې ولی د هغوی دپاره د زړونو پرده نه وه بیا خو د دې حکم ضرورت نه و الله تعالی وفرمایل چې د بهر په وتلو باندې خو پرده ده او چې کله ستاسو کور ته هم څوک راشي نو تاسو به د هغوی سره څنګه خبرې کوئ څنګه به ترینه سوال کوئ د پردې شاته ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته به خلک تلل راتلل کله به یې څه مسلې وې د هغې پوښتنه به یې کوله کله څو کله څو خلک خو به ځي راځي او څه نه څو خبرې به هم کېږي داسې خو به نه وي چې څوک به راځي نه په یو ځای کې چې خلک یو ځای اوسېږي نو خبرې اترې کېږي که نه کله چا له څه ورکول وي کله چا نه څه اخیستل وي کله به د خلکو سره ملاقات کوئ چې سترګې نه میلاویږي نو زړونه به پاک وي نو چې کله هم خبره کوئ نو د پردې شاته یې کوئ او کومه خامه خبره کول وي نو هغه به بالکل د شریعت د پردې مطابق وي د زړه د صفایې دپاره او د ښځو دا سوچ وي چې اکثر زړونه د سړو خراب وي زموږ زړونه خو همیشه پاک وي مونږ خو داسې نیکان یو نو داسې نه ده د ښځو دپاره هم وفرمایلې شول صرف د سړو دپاره نه دي ویلې شوي نو مونږ ته څه پته لګي دلته چې هسې مونږ د چا سره خبرې نشو کولی چې کله هغوی زموږ دروازې له راشي بیا مونږ ته دلته د نور څه پته لګي د ښځو او سړو مکس ګیدرینګس نه وي صحیح چې د یو بل سره ناست وي او خبرې کوي او چې بې پردې شي نو د زړونو پاکیزګي به نه وي او د هغې نه پس بې باکه کېدل او بې پردې کېدل او خبرې کول نو دا صحیح دي وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله او نه ده مناسب ستاسو دپاره چې تاسو تکلیف ورکړئ د الله رسول له او تکلیف دا هم وی د کوم تکلیفاتو په باره کې چې مون خبرې وکړي دغه شان دا هم د تکلیف خبره ده چې ځینې منافقین به وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي نو مونږ به د دوی د بی بی حضرت عائشه رضی الله عنها سره نکاح وکړو نو دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د تکلیف خبره وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به داغو د خزی سره وادو شي نو زکه فرمایلی شو چې دا مناسب نه ده چې تاسو اذیت ورکړئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم له ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا او دا هغه په خزو کې دی سره هم تاسو نکاح نشئ کولی چرته هم نه او فرمایلی شو چې هغه د مؤمنانو میندې دي قرآن دا فرمایل چې هغوی میندې دي نو هغه وخت بیا داسې خبرې کول چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره به مونږ ودونه وکړو نو دا خو داسې شوه لکه د خپلو میندو سره ودونه کول ځکه چې د ودونو په وجه دا خبره وشوه چې هغوی ستاسو میندې دي. امهات المؤمنین د ټولو مؤمنانو میندې دي، نو د هغوی سره نکاح کول هیڅکله هم جایز نه وو. ان ذلکم کان عند الله عظیما، بېشکه دا خبره د الله په نزد ډېره لویه ده. د ډېرې لوی څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې دا ډېر لوی ګناه دی چې څوک د داسې خبرې اراده وکړي، د داسې خبرې سوچ کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې په دنیا کې هم د هغو ازواج وي، او په جنت کې به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازواج احترام نه کول، او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د هغوی سره د نکاح په باره کې سوچ کول، دا ډېر لوی ګناه دی، دا وړه خبره نه ده. او د هغو چې کومه خوږه بیبي وه، په هغې پورې خبرې کول، په هغې پورې بد ویل، نو ولې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکول نه و؟ او بیا هم داسې خلک شته چې په هغوی پورې خبرې کوي، د هغوی سره بغض ساتي، او په هغوی پورې بدې ردې وایي. نو بیا دې هغوی د دې آیت په رڼا کې وګوري چې د هغوی دپاره به څه وي، او نه زموږ دپاره جایز دي چې موږ داسې خبرې په خپلو زړونو کې ساتو چې هغوی ولې جنګونه کړي وو، جنګي جمل ولې شوی وو، هغوی داسې ولې کړي وو. که چېرې د هغوی په باره کې داسې خبره په زړو کې کېښودی شي، او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې خبره کېښودی شي چې تاسو ولې دومره ودونه کول، نو ولې دا هغو له اذیت ورکول نه دي؟ او دا څومره غټ ګناه دی چې څوک هم داسې کوي. نو دې آیت موږ ته څومره هر څه وښودل. او په مسلم کې یو حدیث دی چې په تاسو کې ستاسو ورور څوک اوبلي، انوایټ یې کړي، نو هغو له دعوت قبلول پکار وي، کو هغه د نکاح وي او که هغه د بل څه وي. ځینې خلک ډېر په لویۍ کې وي چې موږ خو د چا په انویټیشن باندې نه ځو، موږ خو د خلکو نه جدا اوسېدل خوښوو. او په حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کومه صرف د خپو دعوت هم راکړی شي، کور چې وته وایي، نو زه به لاړ شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم داسې تکبر نه دی کړی، او د هغونه لوی څوکونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات عزت والا خو څوکونه چې هغوله بچا غریب سړي د خپو دعوت هم ورکړو، او هغه دعوت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبلوو او داغو کره بتلو. نو زه او تاسو څوک یو چې موږ داسې لوی سیزونه یو او د خلکو سره میلاوېدل نه خوښوو، چې زه چاته نږدې کېدل نه غواړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ کوم مسلمان چې د خلکو سره میلاویږي او داغو په تکلیف ورکولو باندې صبر کوي، نو هغه بهتر دی د هغه کس نه چې هغه د خلکو سره نه ملاویږي او د هغوی په تکلیف ورکولو باندې صبر هم نه کوي. د چا نه جدا اوسېدل خو ډېر آسان دي، ځکه چې د چا سره اوسئ نو هغوی به درته بدی ردې وایي، پیغورونه به در کوي، زړه به در له خفه کوي، مذاق به در پوري کوي. د دې نه بهتره ده چې چا سره بنده نه ملاویږي، په کور کې په آرام باندې کینی، مه د چا سره ملاویږئ، مه د چا سره خبرې اترې کوئ او مه تعلق ساتئ، بس یوازې ژوند تېروئ. دا خو بیا ډېر اسانه ده، لیکن بیا به تاسو د دې اجر د ملاوېدو نه محروم شئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهتر چا ته ویلي دي چې څوک د خلکو سره ملاویږي را ملاویږي او د هغوی په اذیتونو باندې صبر کوي، هغه بهتر دی د هغه کس نه چې ځان له اوسي او صبر نه کوي. او بله دا چې څوک در له دعوت درکړي، نو هغه قبول کړئ. ځان دومره غټ مه ګڼئ چې زه داسې اوچته یم، زه استاذه یم، یا زه غټه عالمه یم، زه ولې د عام خلکو سره کینم؟ دا زما د شان خلاف ده، زه خو وی آی پی یم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ وی آی پی څوک وو؟ که زده کول غواړئ، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړئ. ان تبدو شیئا او تخفوه، که چېرې تاسو ظاهروئ څه شی یا تاسو پټوئ هغه، که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ستاسو په زړه کې څه کینه وي یا څه خیالات او خبرې وي، نیګیټیو خبرې وي د هغو د ذات په باره کې، که هغه تاسو ظاهري کړئ او که پټ یې کړئ. او یا منافقینو چې کومه خبره پټه کړې وه چې دی به وفات شي، نو موږ به د دوی د ښځو سره ودونه وکړو، نو الله تعالی ته د دې هم پته ده.